د ماسپخین درې بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې ز هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې په کراچۍ کې د 13 شپې د بمی چاودنی او په کې د وخت مرګ جوبلې پاړه معلومات ترلاسه کوي په دې اړه هم خبرې کوي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چا تختولې ده د ترڅنګ په خیبر اجنسای کې د روانو پرمختیاي پروژو د پیښور په بازارونو کې د اختر د سوداګانو لپاره د خلکو د غني ګونی پاړه هم ریپورتونه درتله روخ په پیل کې خبرونه اورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي
افغان وزارت دفاع وایي چې په ننګرهار پکتیا او لوګر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې 50 وسلوال وژل دي فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمېدو وروسته هغه وخت وشو کله چې د سند صوبای وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو د انعامونو تقسیمولو نه پس د خپل ګاډي په لور روان و ښاغلي ناګوري چې په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق دی له دغې پیښې ژوندی وتلې دی نوموړي د چاودنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے
جسے تنگ پل گاڑی ترا ورسیدم نو زورا ورا چاو دنا وشوا د دې چاو دنه له عمل یو لس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وجل شوی او له ډیر شو څخه زیات نور جوبل شوی دي په دوی کې د زیاتره روغتیاي حالت داندېخنې وړ دي
د دغه حملې ذمہواری تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې یو وسوال ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواری منلې ده تیر مازیګر د افغانستان د یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې د المنصورین بریګیډ ویان ابو یزید مشال لیډو ته ویلي دي چې حیدر ګیلانی دوی تختولې او روغ جوړ دي د غړل وای چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی جمهوریت او امریکا پلوه دي نو ځکه د زوی تختولې علي حیدر ګیلانی د مئی په 9 نیټه د پنجاب په ملتان ښار کې د یو انتخابي غونډې نه پس نامعلوم کسانو تختولې وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی دی د وزارت د نهې په ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې بهاول خان په امریکا کې پنګه ولري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي له هغه سره له هر ډول معاملې منه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بهاول خان په پاکستان کې د مولوي نذیر د ډلې عمومي مشر دی او له 2 شپږم کال راهیسې د ترهګرۍ او ځانمرګي حملو لپاره خلک روزي بهاول خان په دې هم تورن دی چې د القاعده ترهګرو ته پناه ورکړي او په افغانستان کې د امریکایي نورو نړیوالو عسکرو پر ضد حمله برابروي نن سهار د مومند ایجنسی په غلنۍ سیمه کې د سړک د غاړې د یو چاودنې له وجې یو د حلیمزو قبیلې مشر ملک اورنګزیب خان چوبل شوی دی بلخوا د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو بله پیښه کې بیگانه معلومه وسلوالو هم د حلیمزو قبیلې په یو بل مشر ملک سرتاج خان ډزې کړي چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور چوبل شوی دی تر اوسه د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې دغه دواړه مشران په سیمه کې حکومت پلوه مشران یادېږي په تیرو څو کلونو کې د مومندو قبایلی سیمې د بیلابیلو قبیلو په لسګونو قومي مشران د امن لخکر وغړي د تشدد په پیښو کې وجل شوي او جوبل شوي دي د راپورونو له مخه په تیرو لسو کلونو کې په مجموعي توګه څه د پاسه 2000 قومي مشران وجل شوي دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پاکستان کې له سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره تیار دي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د دفتر ویان په نیویارک کې ویلي دي چې هغوی په پاکستان کې د سیلابونو نه د شو زیانونو جاج اخلي او د ضرورت پیښېدو په صورت کې به مرستې وکړي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه به سیلاب د پلو ته خوراکي توکي د سکولو د اوبو او د روغتیا سهولتونه ورکوي پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا NDMA د ګل په ورځ ویلي وو چې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې خوف اته 50 کسان وجل شوي او د شپږو شپېتو زرو په خوښه خلک اغېزمن شوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وجل شوي چې یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیرین مشال لیډیو ته ویل چې دا کسان په ننګرهار پکتیا او لوګر ولایتونو کې وجل شوي د دفاع وزارت وایي چې په وجل شوو کسانو کې چیشنیان ازبکان پاکستانیان او عربان شامل دي په دې ورستو کې ځینو چارواکو ویلي ول چې د پاکستان په ځینو ولایتونو کې بهرني وسلوال زیات شوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د روس د دفاع وزیر ویلی چې د افغانستان او منځنی آسیا راتلونکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتایجو پورې اړه لري. د روس د دفاع وزیر سرګی شوبېګو ویلي چې په افغانستان کې د روانو ټاکنو طریقه کار نه دی څرګند او د شفافیت په اړه شک کیږي. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. د شام سرکاري میډیا وایي د دمشق ښار په یوه سنډه کې په چاودنه کې پرون 10 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. چاودنه په هغه سیمه کې شوې چې اکثر پکې عیسایان او د درودي فرقې کسان اوسي. د دې سیمې اکثریتي آبادی د بشار الاسد د رژیم ملاتړي ګڼل کیږي. تر اوسه د حملې ذمواري کومه وسله والې ډلې نه ده اخیستې. د اټلی په میلان ښار کې د امریکا د کونسلګرۍ کارکونکي د ترهګرۍ د پیښې د ګواښ یو خطر په خاطر په عارضي توګه ایستل شوي دي. پولیسو پرون وویل چې کونسلګرۍ ته د بمي حملې د خبرداري یو لیک استول شوی، خو د ودانۍ تر پلټنې وروسته هیڅ ډول چاودیدونکي مواد نه دي موندل شوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستو کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقې په زیاتو هیوادونو کې د ترهګرو حملو د امکان په خاطر خپل سفارتونه او کونسلګرۍ تړلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
19 posts continue to be closed to the
public. نلس ڈپلومیٹک دفترونه د خلکو په وړاندې بندي، خو په بیړنیو حالاتو کې د امریکایي وګړو لپاره کار کوي. دوی ته هدایت ورکړل شوی چې د راتلونکو خالی تروازې یعنی تر 3 اگست پورې خپل عادي کارونه بند کړي.
جنسا کی وویل چې دوی د زینو معلوماتو د سړینې پر بنا پریکړې کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. په کراچۍ ښار کې د 13 شپې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او 150 زیات نور یې ژوبل کړي دي. د سین صوبې د پیپلز ګوند یو وزیر چې دغه بریده بچ وتلې وای
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے.
د المنصورین بریګیډ په نوم یوې وسله والې ډلې ویلي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی سید حیدر ګیلانی دوی تختولې. د دفاعي چارو یو کارپو وایي په پاکستان کې ک د وزیر زوی دی او که د عام سړی یو شان په خطر کې دی.
ګیلانی زوی وی د چپل چا زوی وی هغه با محفوظ نه په پاکستان کې ځکه چې پاکستان کې امنیت بالکل ختم شوی دی.
او په شاله او شملو نيز خبرونه کې له پښتني کلتور او ژوند جوړ سره په تړلي موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوري.
وسله زمونږ پښتنو داسې نه ده استعمال کړی چې لکه یو بری وجري دي. ټیک دمونږ ساده ژوند کوو، جامه بل شانتیا چو، خو تهذیب په حساب په مونږ چانه ځان کم نه حسابو.
بل او نيز خبرونه د نړۍ رنگونه هم درته اورو له مشال رادیو سره پاتې شي. راځو اوریدونکو ولنی رپورټ ته. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د بلوچستان په ګڼمیشته لیارې سیمه کې تیر شپه بمی چاودنه شوې ده چې لامل یې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او له 150 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. د سین صوبې حکومت یاد برید غندلې او دایر په یاد ښار کې د وسلوالو ډلو کار بللې ده. تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس چارواکی وایي چاودنه د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمې دوروستو مخې ته راغلی ده. د سیمې د پولیسو مشر طارق داریجو نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي د فوټبال په دغه میدان کې د روژې د میاشتې په لړ کې د شروع شوي ټورنامنټ د آخري میچ تر ختمې دوروستو د سین صوبې د کچا بادی وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او چې کله هغه د خپل ګاډي په لور روان شو نو درنه چاودنه وشوه. د پاکستان د پیپلز ګوند رهنما او صوبایي وزیر جاوید ناګوري له دغه پیښې ژوندی وتلې دی. نوموړي د چاودنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل
جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے.
جیسے تنگ خپل گاڑی ترا ورسیدم نو زورا ورا چاودنه وشوا. د دې چاودنه له عمله یو لس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وجل شوی او له 150 څخه زیات نور جوبل شوی دي. په دوی کې د زیاتره روغتیاي حالت د اندېخنې وړ دی. د پیښې زیاتره قربانیان ماشومان او یا هم ځوانان دي. څوک چې د لوبې د سیل او یا هم د لوبې کولو لپاره یاد میدان کې موجود وو. پولیس چارواکی وای په چاودنه کې د 15 نه تر 15 کیلوګرام پورې چاودیدونکو توکي کارول شوی وو. دغه توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوی وو چې د ریموت کنټرول په ذریعہ چول شوی دی. د سین صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن رسنۍ او تویل دی د حمله هدف صوبایي وزیر جاوید ناګوري وو، څوک چې دغه ټورنمنت په فائنل لوبه کې خصوصي ملمه وو. د هغه په خبره یا د پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا د ترسره کیدونکو ترهګر شرجیل میمن وای په ټول ملک کې د ترهګری پیخې روانې دي. د پاکستان یو برخه هم داسې نشته چې هلته د ترهګری نه وي. لیاری هم د دې ملک او د دې خار برخه ده، او دا هم د ترهګرو د اغیز څخه بهر سیمه نه ده. دا اول ځل نه دی چې د پاکستان پیپلز ګوند پر رهنما جاوید ناګوري بمی حمله شوی. لدې وړاندې د مې په میاشت کې د ټاکنو د کمپین په محل په نوموړي ورته بمی حمله شوی و چې مرګ جوبلې اړولې و. د دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې و. دلیارې د چاودنې څو ساعته مخکې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې درې وړې چاودنې شوې دي. پولیس چارواکی وای دغه چاودنې د خار پښتمنو او خوندی سیمو ګلشن اقبال ډیفنس او کلیفټن کې د شرابو د دوکانونو مخو ته رامنځته شوې دي. پولیس زیاتوي د چاودنو په محل په درې وړو سیمو کې په هدف شوي دوکانونه بند ول، نو ځکه یادو چاودنو مرګ جوبله نه دا اړولې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، برتانوی وای ګارډین ورسپانه په خپل رپورت کې په پاکستان کې د سیشن به ورځې د ترهګرۍ د درو بیلابیلو پیښو یادونه کړې ده. ورسپانه وای په پاکستان کې رامنځته شو د تشدد نو پیښو د دې هیواد حکومت پر دفاعي دریز خپلولو مجبور کړی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
ګارډین ورسپانه د پاکستان د نوي حکومت د دفاعي حالت ته د تلو خبره ځکه کوي چې وای په دې هیواد کې د سیشن به ورځ د کشمیر پر پوله، په بلوچستان او په گلگت بلدستان کې د تشدد مختلفې پیښې شوې وي. د کشمیر پر پوله هند دا داوه کړې وه چې د پاکستان له لوري د دوی 15 عسكر وچل شوي، خو پاکستان دا داوه بې بنیاده بللې ده. دا شان د ورسپانې په خبره په بلوچستان کې 14 مسافر له بس راکښته کړل شول او ووژل شو. د دې پیښې ذمواري بلوچ آزادي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې ده. دا رنګ هم د سه‌شنبې په ورځ په گلگت بلدستان کې وسلوالو د پولیسو د یو مشر په ګډون دوه فوجي افسران وژلي وو چې ذمواري تحریک طالبان په غاړه اخیستې وه. ګارډین د دې پیښو د ذکر وروسته د پاکستان د امنیتي چارو له یو کارپو امتیاز ګل سره خبرې کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي سربیره پر دې څارونکو فکر کولی چې د 11 مئی تور انتخاباتو وروسته به د پاکستان حالت په ښه کېدو سي، خو د دې برعکس د نواز شریف نوی حکومت په ګڼو بحرانونو کې راګیر دی. نوموړي زیاتوي نواز شریف په یو داسې حالت کې راګیر دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې اور بل دی. د دې په وینا نواز شریف له فرقوارانه ډلو او سیاسي اسلام پالو چې لال قاعده متاثره دي په شکل کې لګن اړخیزه چیلنجونو سره مخامخ دی. د امتیاز ګل په خبره زیاتیدونکو تشدد حکومت دفاعي حالت ته بوزدلې دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، د المنصورین بریګیډ په نوم یوې وسلواله ډلې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی د تختولو پړه منلې ده. د یاد تنظیم یو بیان مشال ریډیو ته ټلیفون له لارې منلې چې سید حیدر ګیلانی د دوی په ولکه کې دی. نوموړی درې میاشتې وړاندې د پنجاب له ملتان سیمې څخه د انتخاباتي کمپین پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوی و. په دې نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبرې اعلان کوي.
المنصورین بریگیڈ پر نومرا جوت شوی یو نوی تنظیم وایوند ابو یزید منصور د پاکستان مخشنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د زوی سید حیدر گیلانی تشتولو ذمہواری قبول کړی دا. پرون د سلورم پورز مازیګر مال د وینا سرګند سیمه نا ابو یزید منصور مشال ریجو تو ویل چې سید حیدر گیلانی دوی تشتولای دای روغ را موټ دای او دا وخت د دوی په قید باندې دای. د یوې پښتنې په ځواب کښې وایون د ابو یزید منصور وویل چې تښتولی سید حیدر ګیلانی او د هغه پلار سید یوسف رضا ګیلانی جمهوري نظام ته ودا ورکول و او د یهودیانو امریکنیانو په سنګښتیون کښې شمېر او د میش دشمن دي، ځکه دوی او د دوی نور سنګښتیانو وژل، تښتول، بندي کول او دوی ته زیان ورسول د میش د پاره روا دي. د دوی په خلاف به د میش هسې انډیا سے ہاں پلا پسی جاری وی او د تشتولی حیدر گیلانی ویڈیو با ہاں زر د میڈیا خبریالون تا ور ورا سوالا شی. د طالبانو سارا د المنصورین بریگیڈ د اڑیکو پا پشتن ابو یزید منصور زیادہ کڑا چه طالبون د دوی ملگری دی، میج و طالبون پا شریکا د یو منزل پا لوری مزل کهو، دا منزل مشکل او رٹ دای خولر ندائی. د المنصورین بریگیڈ نوی تنظیم او د مخشنی وزیر اعظم سید رضا گیلانی زوی سید حیدر گیلانی تشتولو او ذمہواری قبلولو په بارے کښې مې چې د امنیتی چارو تجزیه کار مخشنی بریگیډیر سعد خان پوښتنه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
دا یو حربی په طور باندې استعمالېږي چې کوم استخباراتي ادارې دي د هغې په رډار باندې تاسو دومره نومونه واچوئ چې هغې بیا دې په فکر کښې چې دا څوک دی، که سبا د دې خلاف څه کاروایي کېږي د هغې کوم مرکزي تنظیم دی هغه د دې نه انکار کړي شي چې دا موږ پېژنو نه دا خو موږ نه دي کړی. دا یو قسمه خلک دي او د هغې مختلف تنظیمونو داسې نومونه هغې راوباسي. یوسف رضا ګیلانی زوی وي، د چاپل چا زوی وي، هغه به محفوظ نه وي په دې پاکستان کښې، ځکه چې پاکستان کښې امنیت بالکل ختم شوی دی. چې حکومتونه باندې غلط کسان ولاړ وي، په ډی آی خان جیل کښې خو تقریباً 150 کسان وو، مزاحمت وشول ته هېڅ هم نه شول، یو غلام نه دی چلېدلی.
دا د هم ویره نوی چې سید حیدر ګیلانی د پنځمې میاشتې په دویمه نیټه هغه وخت د ملتان فرخ ټاون نه وتښتولی شه چې کله هغوی په انتخابي عمل لګیا وو او د تښتولو ذمهواري یې چا هم قبوله کړې نه وه، خو اوس دا ذمهواري ته د المنصورین بریګیډ ویوند بډې ووهلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو ورځو کې د صوبې د انتظامی افسرانو د یوې غونډې مشري کړې وه، د کوم په هکله چې اوس نیوکې کېږي چې د یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه حکم نشي کولی. په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک په اسمبلی کې د التوا تحریک جمع کړی دی او دا کار یې غیر قانوني د عمران خان دغه کار یې غیر قانوني ګڼلی دی. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف په صوبایي اسمبلی سیکریټریټ کې د التوا تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې نوموړی د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو او سیکریانو غونډو مشري کوي او هغوی ته د حکومت انتظام چلولو دپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي. مشال ریډیو ته د خپل تحریک التوا په هکله سردار حسین بابک وویل چې هغوی په صوبه کې د تحریک انصاف لاندې ائتلافي حکومت ته د قدر په نظر ګوري، خو د ده په وینا د صوبې نظم چلول صرف د صوبې د وزیر اعلی، وزیرانو او د منتخب خلکو آئینی حق دی.
پکار دار چې عمران خان صاحب دلته په دې صوبې کې حکومت دی، وزیر اعلی ته وایي، خپلې پارټۍ ته وایي، خپل ایجنډا هغوی ته مخې ته کېږي، خپل بل چې کومه مشوره ده هغه ورته وایي، په هغې باندې نظر ساتي. خو دلته راتللو ډایرکټ چیف سیکرټری ته هدایات ورکولو، سیفټی ته هدایات ورکولو، د پولیس جرنل ته
دا تحریک انصاف مرکزی مشر عمران خان تیرو نے د صوبے انتظامی افسرانو د غونډې مشري کړې وه چې د نورو نه علاوه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبے نور وزیرانو پکې هم ګډون کړی وو. د دغې غونډې په حقله د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي چې د عمران خان ګوند ته د دې صوبې خلکو اوټونه ورکړي دي، هغه کولی شي چې د خپل ګوند منشور او د سیاسي ایجنډې لاندې صوبه کې انتظامی سیاسی او معاشی بدلون راولی.
عمران خان هم هغه خبره کړې ده د سیکریانو ته، د افسرانو ته چې کومه خبره قائد اعظم محمد علی جناح ورته کړې وه چې تاسو د سیاستدانانو غلطي او غیر قانوني خبرې مه منئ، نو دا یو مشاورتي او په ښه نیت دومره انصاف دپارا د دریا ملکیا ختمولو دپارا دا د عمران خان یو ډېر ښه کوشش دی او دې کې غیر قانوني هیڅ خبره نشته.
خو بیا ویل کېږي چې د صوبې سرکاري افسران او پوه خلک د عمران خان دغه عمل غیر آئینی قدم ګڼي او وایي چې د یو سیاسي ګوند مشر صرف خپل ګوند وزیرانو او اسمبلی غړو ته خپل ایجنډا وړاندې کولی شي، نه چې سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه احکامات جاری کړي. په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال دلاور جان وایي چې تیر وختونو کې هیڅ یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته داسې احکامات نه دي وړاندې کړي، بلکې د دې لپاره د صوبې انتظامی مشر یا چیف ایگزیکټیو د صوبې وزیر اعلی وي.
خو مخاصر عمران خان د خپل پارټۍ او د خپل وزیرانو د خپل چیف منسټر نه تپوس کولی شو، خو ډایرک داسې مطلب دی چې د افیشل میټینګ سربراهي کول د خانه ښکاري. او داسې هم خبره کېږي چې په دې باندې سیکټریان هم خپل منځ کې اوس هغې خبرې راوچتې چې دا غیر قانوني او دته نه ده پکار، چې مطلب داسې راشي ډایرک ته دې میټینګ چې کوم دی هغه صدارت ته هغوی.
دا یادونې ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي لیډر سینیټر زاید خان په سینټ کې د عمران خان خلاف دغه شان تحریک وړاندې کړی دی او تمه ده چې د سینټ راتلونکي غونډه کې د عام بحث لپاره وړاندې شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې میشت وزیرستان اوسیدونکي په تیرا د وزیر مسعود قبیلو وګړي وای دوی د پاکستانی شناختی کارډونو جوړولو په برخه کې غنی استونز لري. په دې لړ کې د بلوچستان گورنر د مسعود وزیر قبیلو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال دوی ته د ورپېخ استونزو د حلولو په اړه ضروری احکامات جاری کړی دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې ورو.
په کوټه کې له 1300 کلونو راهیسې ژوند کوونکی اسلم زیب وزیر وای په بلوچستان کې د وزیرستان اوسیدونکي له شناختی کارت سره تړلې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
چې کله دی نادره آفس ته لوړ شي، نه دی چې کله د قوم خبره دی اور وي چې یا دا وزیر ده یا مسجد ده یا دا ور ده یا ورمر ده، نه بیا دی ته مطلب هغه سترګه نشي کتل. دا دی چې کوم نوی جنګیون پیدا کیږي او دا هغه برت سرټیفیکیټ سوال هغه تعلیمي چې کوم اسناد دي یا په تعلیمي ادارې شي داخلي دي هغه شي پرابلمز دي.
اسلام زیب وزیر زیاتوی په 1300 کلونو کې د وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو بلوچستان ته کډه کړې ده.
په کوټه شه دوا کیم وزیرستان خلک وته کیږي چې کیم دهشتګردۍ خلاف چې کیم جنگ راونده، مطلب د خپل هجرات کړه ده. پاشه وزیر دی، مسجد دی، ورمړ دی، داور دی، په مختلف ټرایبس خلک وته کیږي او د شه چې کیم پرابلمز دي هغه د شناختی کارت پرابلم دی.
یو بل کس افسر ګل بیوایی لشناختی کارت جوړول ورسته هم د دوی ستونزې پاتې نه رسیږي.
زه ارمی ته ولاړم، فوجیانو ودرولم هغه راته شناختی کارت، هغه چې مثال وکته وای هغه را ټول د کوم ځای نو زما ما جدا او مستقل پته چې وده بلوچستان و صرف ما ورته ول به زه د وزیرستان اوسیدونکی دم، له هغه به وجود زه مثال زه واپس کړم. نو دلته زموږ د وزیرستان د خلکو دپاره ډېر سخت مشکلات دی. موږ به دلته خپل چې کوم د وزیرستان موږ د لیر اغلی خپل د بچیانو د تعلیم لپاره او خپل زندگی جوړ کوم. که زموږ مثال دا د شهدګردۍ او دغه شوق وي نو موږ به دلې په د بلوچستان په دې علاقه کې به نه اوسېدلو، نو هغه په غرونو کې دغه توپک به مواخص لالس به ګرځېدلو.
اسلم زیب وزیر مختوای شناختی کارت په ملک کې یو مهم دستاویز ګڼل کېږي، خو دوی په ترلاسه کولو کې له خواریو تیریږي.
دا یو اتو قومي تشخص ظاهر کوي، هغه دغه دا چې ته د دې خورې او د دې ملک باشنده یې او دا په ملک چې سمره وسایل وسایل دي تو بروبر حق تا. کچیرې تو سره شناختی کارت نه وي نو مطلب دغه دا حقینه حقوق دي هغه ته مطلب نشي خوستای. د دې پر میز حکومت پاکستان حکومت بلوچستان نه دا خواست کی چې میشته مطلب دا مسلې چې دي په پرایورټي بیسس سولو کړل شي.
بلی خواته په کوټه کې میشت د وزیرو میسود قبیلو پر مسرانو مشتمل یو وقت یو سور زمخ کې د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی سره د لیدلو پر مهال دوی ته ورپېښې د شناختی کارت ستونزې بیان کړې. د سرکاري خبر پاڼې له مخې گورنر متعلقه چارواکو ته د وزیر او میسود قبیلو یادې ستونزو په اړه احکامات جاری کړي دي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زمو غنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ یو شمیر منصوبې له تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي. په دغه اړه تفصیل زما همکار مجید بابر په خپل دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای ډی په بیلابیلو منصوبو کار کوي. دا چې یاده شوې اداره په کومو برخو کې په یاده شوې سیمه کې مالی مرستې کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د یو ایس ای ډی ډیپټي ډایرکټر مارک پارکیسن وای
موږ د ستراتیژیکي او ترقیاتي اهدافو پوره کولو په موخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په شپږو بیلابیلو شعبو کې کار کوو. د دغو دواړو سیمونو پرته موږ په ټول پاکستان کې د دې هیواد د اقتصادي ودې، د توانایي، د بحران، استحکام، د صحت او تعلیم نه علاوه د جمهوریت پیاوړتیا په برخه کې هم کار کوو. د سره سره د امن بشپړ کولو په موخه موږ انساني مرستې هم کوو او د قدرتي آفتونو له وجې چې کم زیانونه رسي زمونږ اداره د هغې لپاره هم پاکستاني حکومت سره مالی مرستې کوي.
د ښاغلي پارکیسن په خبره چې دوی نه خپلغه په قبایلي سیمو کې خپل کار نه کوي بلکې فټا سیکټریټ او د دې ترڅنګ نورو وړو لویو دولتي ادارو ته مالی مرستې ورکوي او بیا هغه ادارې په عملي توګه دغه منصوبې پر مخ بیايي. دا چې په قبایلي سیمو کې دا مهال دغه ادارو سره یو ایس ای آی ډی څومره مالی مرستې کوي ښاغلي پارکیسن یې
تر دا مهال زمونږ ادارې 800 ملیون ډالر مالی مرستې دغه ادارو ته ورکړي. دا هغه مجموعي رقم چې مونږ د خیبر پښتونخوا او قبایلي ولس سره وعده کړي و چې ورکوو به او مونږ خپل دغه وعده پوره کړي ده.
خو د خیبر قبایلی سیمې د باړی اوسیدونکو بازارګول بیا وایي چې مقامی او نړیواله ټولنه د تیرو څو کلونو راهیسې دا داوی کوي چې دوی قبایلی ولس سره په لکونو کروڑونو ډالر مالی مرستې کوي خو د په خبره په ځمکه هیڅ نه ښکاري. خو ښاغلی پارکیسن بیا وایي چې کچا ته هم دا اعتراض وي چې دغه منصوبې صرف کاغذي دي او په ځمکه هیڅ نشته، نو هغوی د پاکستان د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سره د یو ایس ای آی ډی د منصوبو په اړه خپل شکایتونه درج کولی شي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پیښور په بازارونو کې په داسې حال کې چې هم ګرمي ده او هم ګرانی د اختر سوداګانو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. غلام غوس پر رپورت را لېږل دي.
د اختر رانځدې کې دوه سره سم په پیښور کې تر پېښمنۍ پوری خلک د اختر لپاره په خریداري کې مصروف وي. په دې لړ کې د پیښور د باړګېټ اوسیدونکو انوار الله مشال ریډیو ته وویل
شاپینګ خو لږ ګران دی، هر سیز ګران دی او شاپینګ به خامخا کو کنه ځکه چې اختر دی، اختر د پاره خو به سنا سکه ماشومان دم کپڑے وغیرہ غشتي.
بلې خواته په خزو د خریداري لپاره په ځانګړي مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې د خزو د شاپینګ یو ځانګړي میله هم د نن نه پیل کړی شوې ده چې د اختر تر شپې پورې به دوام مولري. په دې ډول کې د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر یو چارواکي نبیلا صدر مشال ریډیو ته وویل
ول دا زموږ د ورځې عید کاله ده نن او سٹال نه چې کوم دی او ما ټریډیشنل سٹال نه دی
د مہندی چوٹیانو کپڑو چکم ہم
داچی ہاگا خلق کمچی موجودہ گرانی نشی برداشت کولے ہاگی دا اختر لپارا سا اغیستلی دی او کنا یوتن رکشا چلاون کی مشال ریڈیو تا ویل
میرا بس مشمانو لخم کپڑی مپڑی اغیستی جو زان لخم سبلین دی اغیستی اوری نجانی وزان لسو والو
دا یادونه ورده چې په پیښور کې د اختر د خریداري پر مهال په بازارونو او مارکیټونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوی دي. ولام اوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو له دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. د مجید بابرنا د خبرونو لنډی سورو
د کراچی په لیاری سیمه کې 14 شوې چې پکې یو لستنه وجل شوې او 10 نور شوبل شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر طارق داری جونن سهار مشال لري ته ویل دي 14 د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمېدو وروسته هغه وخت وشوه کله چې د سیمې په ودیل جاوید ناګوري په لوپاړو د انعامونو تقسیمولو نه پس خپل ګاډي په لور روان وو. یو وسوالې ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواري قبول کړې. تیر مازدیګر د افغانستان د یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې د المنصورین بریګیډ ویان ابو یزید مشال لیډو ته ویلي چې هیدر ګیلانی دوی تختولې او روغ جوړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسوالې او مشر بهاول خان یې تر هغه ګروپ تور لست کې شامل کړي. د سهار د ممندوی جن صاحب په غلنۍ سیمه کې د سړک د غاړې د یو 14 لوجې یو د حلیم دو قبیلې مشر ملک اورنګزیب خان شوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامیه او چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي دي چې په یو بل پیښه کې بیگانه معلوم وسلوالو هم د حلیم دو قبیلې په یو بل مشر ملک سرتاج خان ډزې کړې چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور جوبل شوی دی. تر اوسه د پیښو ذمواري چا نه ده منلې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پاکستان کې له سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره تیار دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د دفتر ویان په نیویارک کې ویلي دي چې هغوی په پاکستان کې د سیلابونو د شو زیانونو جان اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 500 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. د روس د دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا راتلونکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتایجو پورې اړه لري. د شام سرکاري میډیا وایي د دمشق ښار په یوه سنډه کې 14 کې پرون لستنه وجل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه واوریدل. اوریدونکو اوس د نړۍ رنگونه خبرونه درته ورو چې پکې تاسو د انټرنیټي او فلمي نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوئ. دا خبرونه زما همکار ګل ایاز جوړوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه مننه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د امریکا ساینسدانانو په یو تحقیق کې ویلي چې په نړۍ کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی د ماحولیاتي بدلون نتیجه ده. ساینس نومي مجلې کې خپور شوی یو رپورټ تر مخه په درجه حرارت کې معمولی بدلون هم پر حملو، وژنو او پر جنگ اثر پریواسي. د تحقیق کوونکو تر مخه د ماحولیاتي بدلون په اړه کوم اندازه لګول شوی ده نو په دې کې د تشدد پیښې نورې هم زیاتې دي شي. په دې تحقیق کې ساینسدانانو د نړۍ شپږ مطالعو جاج اخیستی دي او دای معلومه کړي چې د تشدد او ماحولیاتي بدلون ترمنځ مضبوط تړاو شته. خو بیا ځینې ساینسدانان له دې سره اتفاق نه کوي. ساینسدانان دا دریځ لري چې په روان ورځو کې به درجه حرارت نور زیات شي نو کېدی شي چې د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راشي. په استرالیا کې دوه خزو له اویا کلونو راهیسې یو بل ته 3000 خطونه لیکلي او په دې وروستو کې په لومړي ځل له یو بل سره لیدلې دي. د استرالیا و اتیا کلنه سیمز خپل ملګری و اتیا کلنی فریټی ته لومړی خط په 1970 کال کې لیکلی وو. فریټی د امریکا په ټیکساس ریاست کې اوسیږي. د دوړو خوځو له 1970 کال راهیسې یو بل ته 3000 خطونه لیکلی وو خو چرې هم په مخامخ نو ملاو شوي. په دې رسو کې په لومړی ځل سیمز او فریټی له یو بل سره کتلی. په دې موقع سیمز وای
I think we've got parallel families. We've both married and divorced.
زما په اند موږ یو شان کورنۍ نه تعلق لرو. موږ ودونه وکړل بیا موږ کورنۍ خیال ساتلو او دا هر څه یو شان دي. سیمز او فریټی وای چې خپل کورونو ته بیا لاړ شي نو د خطونو لیکلو لړۍ به بیا پیل کړي. د
د هند د یو پخوانی مهاراجا دوه لوریانو د خپل پلار د جایداد او ملکیت مقدمه ګټلې ده. د دغه جایداد مالیت 200 ارب روپۍ دی. د هند فرید کوټ پخوانی مهاراجا هریرندر سنگھ برار د جائیداد په اړه مقدمه له 2 لسیزو راهیسې روانه وه. د شمالی هند او پنجاب ریاست سرخار د چندیګړ یو عدالت ویلي چې د مهاراجا په وصیت کې جالسازی شوې ده. د مهاراجا د جالی وصیت تر مخه د نوموړي جائیداد څارنه یو خیراتي ادارې کوله. دغه اداره د پخوانی مهاراجا ملازمینو او د محل ځینو اهلکارو جوړه کړې وه. د مهاراجا په جائیداد کې 300 کاله زړه قلعه، یو هوایي ډګر، سره او نور کالي شامل دي. د دې ټولو مالیت شاوخوا 200 ارب روپۍ جوړیږي. خو د جائیداد خرڅون کې کارپوهان وایي چې د مهاراجا د جائیداد ټول ملکیت 4 ارب ډالر دی. د جنوبی افریقا یو خبر لیکلی چې د نړۍ تر ټولو زړه خزه په دې هیواد کې ژوند کوي. د جنوبی افریقا د سرکاري دستاویزاتو تر مخه مازبی کو د 1900 کالو ده او په 1794 کال کې زیږیدلی و. دلته یو خبر ډیره په زړه پورې ده چې ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې یې د جاپان یو کس د نړۍ تر ټولو زیات عمر کس ګرځول شوی دی. دغه سړی عمر 115 کاله دی. مازبی کو په جنوبی افریقا کې ډیری دورې کتلي چې پکې د برتانیا حکمرانی او بیا د ننسل منډیلا په قیادت کې جمهوریت دور هم شامل دی. په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر خزه زانی کلملت وا چې عمر یې 102 کاله وو او په 1999 کې مړ شوی و. گیٹار یا باجا وحل د هر چا شوق وی. خود یو ماشوم د لاس باجی وحل خپل مزه ده. د سماجی رابطو په ویب پاڼه یوټیوب یو ماشوم د گیٹار وحل مظاهره کړي او دغه ویډیو ډیره زیاته مشهور شوې ده. دغه ماشوم په گیٹار د هالیوډ مشهور فلم ټایټانیک سندره وای. راځي چې دا وورو. په فرانس کې د 400 ګرمو هوایی پوکاڼو یا هاټ ایر بیلونز میله جوړه شوې ده او دا یو ریکارډ هم جوړ شوی دی. د فرانس په دغه میله کې 400 ګرمو هوایی پوکاڼو د الوزولو مظاهره شوې. دا یو نړیواله میله وه. په دغه میله کې 400 هوایی پوکاڼو په یو ځای الوت پیل کړو او نړیوال ریکارډ یې هم جوړ کړو. په دې کې د هر یو هوایی پوکاڼۍ رنگ له یو بل نه مختلف وو. دا میله هر کال کیږي او د دې نندارې لپاره د نړۍ له ګوټ ګوټ نه خلک ورځي. د یو تحقیق نه معلومه شوې چې صفا اوبه او صابون نه یوازې صفایي کوي بلکې د ماشومانو د قد په اوچتوالي کې هم مرسته کوي. د نړۍ له مختلفو سیمو راجمع کړل شوی شمیرو تر مخه د ښه صفایي والا کورنو کې د 5 کلونو نه کم عمر ماشومانو قد 0.5 سانتي متر زیاتیږي. دا تحقیق په پاکستان، بنگلاديش، ایتوپیا، نایجیریا، چیلی، ګواتیمالا، نیپال، جنوبی افریقا، کینیا او کمبوډیا کې شوی دی. په دې دقیق کې معلومه شوې چې د ماشومانو ښه صفایي سره د دوی پر صحت هم ښه اثر پرېوزي او د دې ترڅنګ د ماشومانو قد کې هم اضافه کیږي. دا تحقیق په داسې حال کې شوی چې د یو رپورت تر مخه د غذایت د کموالي له وجې 14.5 کروڑ ماشومان متاثر شوي دي. د نیپال چارواکي وایي چې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونت ایورست د خطو لپاره قوانین نور سخت کړي دي. د بی بی سی د یو رپورت تر مخه په دې نوې منصوبه کې به د ماونت ایورست په بیس کیمپ کې په لومړي ځل حکومتي ډله پر ځای کیږي. دغه حکومتي ډله به غر ختونکو سره مرسته کوي. د دې کار مقصد د نړۍ تر ټولو اوچت غر کې د بدو پیښو مخنیوي کول دي. تیر کال په دغه ځای کې د غر ختونکو او د مقامي خلکو ترمنځ نه خطه هم شوی و. ماونت ایورست هر کال دیش غر ختونکو ډلې زی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم دی ولورین په لومړی نمبر دی. دغه فلم په لومړی ونی کې د 350 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دی کنجورینګ دی چې د 200 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم ډیسپیکبل می دی. د امریکا د هالیوډ مشهور اکټر مارک وولبرګ نوی فلم لون سروایور ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د افغانستان جګړه خودل شوی چې د امریکا ځانګړي ځواکونو له سرتیری په یو ځای د سوونو وسلوالو طالبانو سره مقابله کوي. دا مشن په 2015 کال کې شوی وو چې نوم یې آپریشن ریډ وینګ وو. په دې آپریشن کې یوازې یو سرتیری بچ شوی وو.
Listen up, Red Wing's a go. Bad guy. Senior Taliban commander.
Shah killed 20 Marines last week. 20.
Going in with a four-man team. Axelson, myself, Dietz, Marcus.
TV. It's a lot more than 10 guys. It's an army.
See? God's looking out for us.
We're good, right? We're solid. We can be heroes.
Heroes. You are never out of the fight. Just for one day.
د امریکا د هالیوډ مشهور اکټر ټام هانکس نوی فلم کاپټن فلپس به د اکتوبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کاپټن فلپس په یو رښتینی قصه جوړ شوی دی. ټام پکې د یو بحری جاز کپتان وی او پر دغه جاز بحری قزاقان برید وکړي او جاز په خپل ولقه کې واخلي.
Mask, Alabama.
We are an unarmed freighter. We have two skiffs approaching with armed intruders.
Potential piracy situation.
Copy, Alabama. You should alert your crew and get your fire hoses ready.
Is that it?
Chances are it's just fishermen.
They're not here to fish.
Shots fired! Take the hoses!
This is not a drill. This is a real-world situation.
Captain Phillips, can you hear me?
لین سینما اکټر رنبیر کپور نوې فلم بے شرم ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایه فلم دی. فلم بے شرم به د اکتوبر په 2 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې رنبیر کپور د موټرو مستری وی او په یو یتیم خانه کې اوسیږي.
تیرا پپا ببوا انسپیکٹر چلبل چوٹالا اور یو تیری اما ہیڈ کانسٹیبل بلبل چوٹالا
چھوڑو نا تنے
ارے خود کو تو چھڑا لے پہلے موٹے صرف چلبل نام رکھ لینے سے کوئی دبم نہیں بن جاتا
ہمارے دھندے میں غلطی کی صرف ایک سزا ہوتی ہے
موت
مجھے کیا پتا نہیں ہے
پکچر میں بھی دیکھتا ہوں بھائی صاحب
د هند سینما اکټر شاهد کپور نوی فلم پټا پوسټر نکلا هیروبا د ستمبر په 6 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی. په فلم کې شاهد کپور د فلمونو یو اکټر جوړیدل غواړي او غواړي چې په خپله فلم کې کار وکړي.
اے پیاز کے چھلکو ذرا سٹائل مارا تھوڑا ہل دیا اتنے میں تو روتا ہے کیا ابھی تو ہیرو نے صرف انٹری ماری ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا
ڈائلگ مارتا ہے فائٹ کرتا ہے ایک دم ہیرو کی طرح
ارے ہیرو ہی تو بننا ہے گوپی دیکھ لینا ایک دن اپنے بھی یہ بڑے بڑے پوسٹر لگیں گے
گرو جی آپ نے کون کون سی فلمیں دیکھی ہیں
کچھ نہیں دیکھی
دیکھیے سر
دادا
دو بار دیکھیے سر
وانٹیڈ
یہ سب فلمیں آپ نے لکھی ہیں گرو جی
لکھتے لکھتے رہ گیا
مطلب آپ نے کچھ نہیں لکھا ہے
لکھوں گا نا تمہارے
ڈاکٹر ونود کھنا آپ کو بلا رہے ہیں
فیروز کھنا ڈاکٹر پر کر
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او دا فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو اوس شال او شمله ونیز خبرونه دروو چې پکې تاسو له پښتني کلتور او ژوند جوړ سره پر تړلو موضوعاتو د کارپوهانو خبري اوري. دا خبرونه تاسو لپاره زما همکارا انیسا اجمل تیاروي.
ستړي مشه شال او شمله خبرونه کې درته هر کلی وایم. پدې خبرونه کې دا اونې پدې خبرې کو چې په میډیا کې پښتانه او دغی کلچر څه ډول خدل کیږي. پښتانه د میډیا نړۍ کې دومره لوی سابقه نه لري چې خپل پخانی دودونه، ریواجونه، رسمونه او یا په مجموع کې خپل کلچر خوندي ساتلی وي. په پښتانه تر ډیره بهرنۍ نړۍ لیکنې، سیړنې، فلمونه، ډرامې، ناولونه، داستانونه او ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي. د پښتنو په کلتور د جوړ شوو هندي او پاکستانی پروګرامونو یو څو مثالونه درته وړاندې کوو.
سره ماشه څنګه خیر دی؟ پښتو وایي کې
آپ کی عمر کتنی
ہے؟ ها میرا یو وزیر سولو مشفق پنجا پاکستان بننے کا پورا 4 سال کا بعد پیدا ہو گیا.
آپ کا بیٹا؟
نہیں وہ پاکستان ٹوٹنے کا 2 سال کے بعد پیدا ہو گیا.
کون ہے تو کدھر سے آیا؟
میں ادھر میں نیا نیا چوکیدار بھرتی ہوا ہے. نام ہے میرا مٹکا خان.
اچھا ایک بات بتا، یہ جو سائیکل ہے تو اس پہ پیدل کیوں آ رہا ہے؟
آج اصل میں میرا ڈرائیور نہیں آیا.
جب امریکی یہاں سے چلے گئے نا تو یہ افغانی دوستوں نے نا ڈرون سرکس میں چلا کے دکھا رکھا. آہستہ آہستہ اس کا وہ حال کرتا ہے جیسے وہ پکانے پاڑنے والے بھی پھر رہے تھے. کسی افغانی نے ڈرون موڈے پہ رکھ لے اور گلیوں میں آوازیں لگا رہی ہے ڈرون دیکھ لو ڈرون.
خوش پختن دادا چی لبہرنو سترگو پختن کام لکه څنګه چې پښتانه ویني ام هغه سیخکاری او کسنګا. دا پښتنه مې چې کله په جرمنی کې د خبریال الطاف الله خان نو وکړه نو نوموړی ویل چې د پښتنو پسې جوړ شوو کیسو کې زیات لاس د پاکستانی میډیا دی.
The wild west of Pakistan kana no dira kada image jo kare kana je singa mangala pakhwani western film na nahi ja basuno khalak swari ho dil tak ka suri al tak ka suri no da image sirf dui na jo kare balki pakistani media hum jo kare kana laka 9/11 na par sama khaya chi correspondent no agwa je kala report kol pa pakhtano bane no agwa we trigger happy pashtuns kana no pade bane ma der khabar kade mo che trigger happy wasla zamun pakhtano da se na da istemal حوالہ کرے چھ لکیو برے وجری دی کنا زدا پختنو تہذیب حصہ نہ دا مو خدا سے جون نہ کو ٹک دمنگ سادہ جون کو کنا مونگ با جامہ بل شانتیا چو ہو تہذیب پیسہ پومنگ چانہ دان کم نہیں حساب ہو کنا اور نہ یو کنا چھ آغا سر ما خدا دنیا وری دما خدا سے وطن نہ دی تو چاہے کہ زمون دخل کنا خواغ خلق کی خ خلق کی لگا عزت کو لو والا خلق نو زمون دل تا دا ایمج زمون پاکستانی میڈیا جو کڑے دے کنا
بلخوا د افغانستان د پښتو ژبې ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون وایي په پاکستان کې خود پښتنو ځانګړي یا خپل ټلویزیون هم نشته خو په افغانستان کې د پښتنو ټلویزیون او ریډیو سټیشن شته خو دغه باوجود په دغه چینلو کې د پښتنو سم اړخ نه دی خودل شوی
پاکستان کے پختنی میڈیا نشتا کم پڑیر کم حیثیت سے اکثر آپ تک کم میڈیا سے پختو زبان اخباروں نے مسئولی میں پختانہ نے دی یہ میڈیا اگر سب تصویری میڈیا دا گنئی میڈیا دا یا چاپی میڈیا دا آگا تڑے رہا تھا پورے مارکیٹ پر محور باندھ را سر خی نو آگے کے کلش یہ واضح مارکیٹ لڑائی پپان کی نیسی نو آگے کے ابتزال یا دے نزول بے ارزخت سر اتمات مت رکھے گی نمنگ پاکستان کے پختنی میڈیا کے پختنی کلتر رشتے نے عزول کا گور ناگا فاشن کہہ رہے یعنی خنب ریخی تردی دماغ عام پا سینما کی یا پا نور و برخو کچھ کم فیرمونا خارا کی دل آغام دی پختانو دی کلتور اصلاحی نشو کولا ہے زکر چھ دی جوڑون کی پروڈکشن والا او امدارنگا دی مارکیٹ کسانی آغا نا پختانو نو پا دی خاطر بانی اگوی دی پختانی کلتور سر اسلام بلد هم نو او دی کلتوری ارزختو نشو دی پا مارکیٹ پا کچھ باندی آغا نچلی دل
د پښتو او اردو ژبې ډرامو اداکار فردوس جمال وایي چې اکثرا د پاکستان په ډرامو کې پښتون سړی څوکیدار درغلا او یا بدمعاش وي فردوس جمال وایي د پاکستان په فلمونو کې پښتانه سړی لکلاشنکوف سره خودل کیږي او پردې ښځې د پښتنو په نامه رکسوي
مگر سکھانو کلچر سر پختنو کلچر سر بھی تو کڈورے کریے ادارے جو کم اصل جسٹ میں اصل پختو کلچر سے کم دے بھائیوں میں ریپرزینٹ کریے وہ اصل کی بنیادی چیز زیادہ کہنا چپاس ہے کہ کم زمگا لوگ بدقسمت ہے پختنو کے سوک انٹلیکچوئل لگا سے لاسفر چکن بھی کہنا کم وہ تم سوشل سائنٹسٹ ہوئی ہے ہاگوئی تو میڈیا باندھے سوکھ دے میڈیا رنگ رہ گی ذکر سے کم زموں گا ٹرو کلچر سے کم دے آگا مخامخ نوڑا لکھیجیے اور بلداری جی کلچر گڑ وڈ شو بیکاز آف دس وار ان افغانستان پتہ نہیں لگی جوں گا سر کلچر سے دے بلکہ پکے دیر سے مکسر شو آگا پکے را گا ذکر آ گیا تاجکم پکے را گیا پتہ لگی جوں گا دبی گاڑی سے کم کلچر دے آگا سے دے اور چکم والو والو زور کلچر آگو سر تخاری
بلخوا اسماعیلیون هم د فردوس جمال خبرې سره اتفاق کوي او وایي کلاشنکوف او په ټلویزیونی پروګرامونو کې د خصو رقص د میډیا د مشرانو کار دی باید د پښتنو سم او عزتدار تصویر نړۍ ته ښکاره کړل شي
پښتانه شي دي یوازې دا تصمري رقص چې دا په پښتنو کې نصاب دا نشته نو دا د پښتني کلتور سره هېڅ اړخ نه لګي توپک چې دی توپک پر ځای باندې موږ د سولې کلتور لرو د جرګې مرکې نه نواتې چې هغه توپک بیا رحمات ورکړی دی یعنی دې برخه کې باید ډېر کار وشي او تر اوسه دا کوم تصویر ځلېدلی او چیغې وهي په فلمونو کې نو یو وحشت او دهشت خپروي دا د پښتنو واقعي تصویر نه دی همدارنګه دلته په میډیا کې موږ کوښښ په دې کوو چې د پښتنو واقعي ماډرن تصویر خلکو ته وړاندې کړو تشریف بجے مانا چھ پختون نہ طالب نہ دغه فلمونو کې کم جنگی کرکٹرونو ایجاد پختانو تشریف نشي افاده کوله پختانه جو متمدن قوم په توګه حق لري چې میډیا کې خپل خلګو لري چې هغه خپل پاک سترا په سلیقه او په ټولنه په ځواک او فکر باندې برابر اشخاص
دغه سی بیانې سار علی خان وای کلام چې کام د بل پوری ټوکی کوي او هغه سی وړاندې کوي چې د حقیقت برعکس وي نو مقصد یې دغه کام رستو پاتې کول دي
هر یو کریکٹر دی هغه بلوچی کریکٹر دی هغه مونږه د هغه په ټون کې پیش کوو دغه مونږ ته مزاح لګي سپک لګي مونږ ته نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د خپل جبا کې خپل کردار پیش کوو
مغبه ډیر زیات کی د میډیا په حوالہ باندې ته په میډیا باندې زه ډرایور خم د بلوچستان د ټلویزیون نه ولې بلوچ ډرایور دی نه اگر ولې پختون ډرایوري چر پختو کی خبره غټون کې کوي نو دا ټیک خبره نه ده دا دیو بل قام یا د بل نسل چې کوم دی دا غږ هغه باندې دا ذکر نه لګي چې هغه خو یو ډیر ښه کریکټر دی پختون دی پته کې ګړه د تور دا وفاله او نن دی دا پختون دا به باور دی نه ان سرکل کې پاره کین علاوه ډیر معتبر کاری خو کاری
د اردو شبې لیکوال او شاعر امجد اسلام امجد وایي پښتانه ډېر ساده او مخلص خلک دي او پاکستانی میډیا کې دوی پسې جوړې شوې کیسې د با اخلاق او تعلیم یافته کسانو کار نه دي.
پښتانه قبایل دي او ډېر ساده قام دي او بیا خاري خلکو کې چالاکي زیاته وي نو دا ساده او مخلص خلک اکثره د خاریانو لپاره د خندا او ټوکو وړ جوړ شي. خو زما په خیال کوم چې قابل او تعلیم یافته لیکوالان او ډایرکټران دي هغوی یو کام پس هم خندا او ټوکې نه کوي.
خبل خو الطاف الله خان بیا د امجد اسلام امجد خبره ردوی او وای د پښتنو لپاره ساده او مخلصه ټکی استعمال ول اوم د دوی پر ضد یو سازش ده.
اور ٹاک شو کے لگا سنگا چی ہندوستان کی سکھانوں پر سے ویری کی گندہ سے پختون بارہ کے بخبر شروع شی کرا خاص پاکستانی خو حالانکہ انڈیا کی بیاد زمان کی عزت شتا سے اگر ہم تو مخنا ذر گوری کرا خو زمان خپل ملک کے پتن لگی ولی چی دا دانا نفرت ولی دے قوسی اوورال ہم بخوانا دا لگا آگا بے وقوفا و بلیجرنٹ و دا سے طریقہ باندے خودے کی کرا پختانا
پښتانه خپل یو سپیزلی او ځانګړی کلتور لري. نثار علی خان وایي میډیا له پکار ده چې باید د اریو کلتور سم اړخ وړاندې کړي.
بل قام یا د بل نسل یا د بل کردارونه مونږ په یو بل ژبه کې پیش کوو هغه ته راغړو نو پکار نه ده چې دا هغې مونږ تزهیح وکړو. هغه کې خدا سے کردارونه هم شته کنه چې هغه صرف کامیډی نه دي هغه په هغې کې د بادرای والے دي د جوان مردای والے دي تاریخی شخصیتونه هم شته سیاسی شخصیات په کوم شته ادبی شخصیات په کوم شته نو مونږ د هغه خلک راوالو او هغه دې په هغه ژبه کې چې هغه کومه کې پروګرام کوي نو په هغې کې د مرزا غالب هغې ښه فرض کا نو هغه د فارسی کې هم کولی شي پښتو کې هم کولی شي لیکن هغې لرې هغه کردارونه ژبه کولی ورکي نو کردار به کلچر لګي.
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په میډیا کې پښتانه او دغه کلتور سره ډول خدل کیږي. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډون کی مشين شمیره ده 00202212 2 2 1 2 1 2. تر راتلونکي پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mohan Singh, Jai Mohan Singh, Jai Mohan Singh, Jai Mohan Singh.